درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د روانو اعتراضونو لڅوارلسم شپې سره هم مهاله ویلي هیواد د ایران د اصلي لپاره مرستې ته تیار دی. ترامپ د شنبه په ورځ د مرغومي په شلمه په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې په یو پیغام کې لیکلي ایران شای تر بل هر وخت ازادي ته نږدې شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونو د مرستې لپاره چمتو دي. په همدې حال کې تیر شپه له ایران څخه خبره شوې تصویرونه او راپورونه شي چې معترضان یو ځل بیا د بیلابیلو شارونو سړکونو ته وتلي دي. په تهران کې د سعادت آباد، هروی، شریعتي، راهن، بلوار فردوس او پونک سیمو کې د اعتراضونو ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې خلک د اسلامي جمهوریت پر ضد شعارونه ورکوي. راپورونه وایي چې ورته اعتراضونه په تبریز او رش شارونو کې هم شوې دي. همداراز د معترضانو د غونډو پر سر د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو راپورونه ورکړل شوې دي. په یو ویډیو کې چې د تهران د اشرفي اصفهاني واټ اعتراضونه شي، یو الوتونکی شای شکاری چې د حکومتي ځواکونو د څار درون بلل کیږي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت د ترکیې د پولیسو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان لا هم د هیروینو لویه سرچینه ده. د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون شنبه کورنی رسنوی ته وویل د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د دې وزارت وکړو د نشئ توکو پر ضد جدي او پراخ عملیات پیل کړی دي. نو موبایل ټینګار وکړ هغه کسان چې ادعا کوي افغانستان لا هم د نشي توکو نړیواله سرچینه ده د افغانستان له اوسنۍ واقعیتونو خبر نه دي. عبدالمتین قانی هم درس ویلي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو تولید 15% کم شوی دی. د ترکیې رسنیو د خپل هیواد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې افغانستان لا هم د هیروینو اصلي سرچینه ده. په بغلان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 115 مړه شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر قاری نذیر الله عابدی پرون شنبه دولتي خبري آژانس باختر ته ویلي چې د سش کال د حمل میاشتې له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 115 مړه شوي او 640 چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د موبایل د موټر چلوونکو به احتیاطي د سړکونو خرابوالی او تنګوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د دغو پیښو عوامل بلل دي. په همدې حال کې د برښان ولایت پارګول وسوالي کې د ترافیکي پیښې له امله د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. د دې ولایت ځای مسؤلانو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ له سړک د یو موټر د اوښتو له کبله د ارګول وسوالي ترقی کلی ته تیر مشوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا سلطان محمد چې د جمعې په ورځ په بمی برید کې ټپي شوی وو پرون صبر وکړ. د جنوبي وزیرستان د پولیسو چارواکو وویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشهد د جمعیت علما اسلام ګونځای مشر مولانا سلطان محمد د وانه په کانه چینه کلی کې له جمعه څخه دراوتلو په محل په بمی چاودنه کې ټپي شو. خو د ژورو ټپونو لکبلې پرون پروختل کې سا ورکړه. تاسو زموږ جغله ازادي رادیو اوري. هند په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت طالب استازي تسپارلې. د هند او طالبانو د اړیکو د توډیدو وجه څه کېدای شي؟
د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځې نه زیات شوې دي. د کوم ورځې چې پاکستان او د طالبانو روابط خلپل شوې دي.
له پاکستان د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنه د افغان پناه غوښتونکو نیونی او جبري استنی و دروي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیايي اړتیاوي زیاتې شوې. په دې حال کې ډیری افغانانو سندلې ته مخه کړې.
یو گاونډي هغه مسلمان کله ناکله مختلف تذکرو راکوي، هغه راوړم سندلې کې اقدام.
د ایران د ورستیو تحولاتو حال هم درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت خپل یو ډیپلوماټ نور احمد نور د نوی ډیلی په سفارت کې د سرپرست یا شارزدافیر په توګه ګمارلی دی. دا د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د دوی لومړنی ډیپلوماټ چې هند ته یاستوي نور احمد نور چې مخکې د طالبانو د باندنوي چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې رئیس و د خپلې نوې دندې د پیل لپاره د هند پلازمینې ته رسیدلی. نوموړی د طالبانو له باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی سره د هند یوونی سفر په لړ کې د طالبانو په پلاوي کې شامل و. نور احمد نور وروسته له هغه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت واګې په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې د طالبانو درې مهم وزیران د هند په رسمي بلنه د غهوا ته لاړل. د تیر کال د اکتوبر په دوهمه اونۍ کې د طالبانو د باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی د هند په رسمي بلنه د غهوا ته له سفر وروسته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هند ته لاړ. هنت د عزیزی د سفر په لړ کې یو افغان شرکت له یوې هندۍ کمپنۍ سره د درملو په سکتور کې د 100 میلیون ډالر په ارزښت هوکړه لیک لاسلیک کړ. ورپسې د طالبانو د عام روغتیا وزیر نور جلال جلالی هنت لاړ. هنت د طالب چارواکو له سفرونو سره هم مهاله د طالبانو او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې. ځینې کتون کې د هند او طالبانو اړیکې د طالبانو او پاکستان د اړیکو له ترنګلتیا سره به ارتباط نه بولي. د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زید موضوع ته اشاره کوي، وایي چې هند طالبانو ته د یو قوت په سترګه ګوري او طالبان بیا له دې اړیکو سیاسي ګټه اخلي.
از ما په فکر دی افغانستان د موجوده حکومت او د هند ترمنځ د تعلقاتو ګرمیدل د دې شاته عوامل د سیاسي تجارتي او د خلکو د رابطې نه زیات د پاکستان او د طالبانو ترمنځ هغه بحراني روابط او تعلقات دي. خو تلته د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځ نه زیات شوي دي، د کوم ورځ چې پاکستان او د طالبانو روابط خل پړ شوې دي. اوس د افغانستان او پاکستان روابط داسې حتی رسیدلې دي چې دوی یو بل ته کار کول غواړي، یو بل ته که د جګړو دلاري یا د یو بل باندې بریدونو دلاري ډېر نقصان شي رسولای کو، ذهني تور باندې یو بل پریشانول غواړي.
هندی رسنۍ په ډیلی کې د شارزدافیر په توګه د نور احمد نورګمارنه د افغانستان د طالبانو د حکومت او هند ترمنز د اړیکو د پراخولو د هڅو دوام بولي. په تیر بیا د بشری مرستو او روغتیا په برخو کې د دسمبر په شلمه د طالبانو د عام روغتیا وزیر مولوی نور جلال جلالی ویلي و چې هند د افغانستان د اړتیا وړ درملو پر یو مهم شریک بدل شوی دی، ځکه له پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي. نو موبړي وویل چې افغانستان غواړي له هند سره د همکارۍ نوې با پرانیسي. د دواړو هیوادونو اوږدمهاله اړیکې او د روغتیا په برخه کې د هند باور وړ رول وستایه. د سرګندونې هغه مهال وشو چې نو موبړي په نوې ډیلی کې د روغتیا نړیوال سازمان د دودیزي درملنې په دوهمه نړیواله سرمشیزه کې د ګډون لپاره هند ته تللی وو. د دې سفر په مهال هند یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدارو بشري مرستو شبنه تازه کړه او ټینګار یې وکړ چې د درملو او روغتیایي مرسته د دواړو هیوادونو د اړیکو مهم بنسټ جوړوي. د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو له نشتې کېدو سره سره هند لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په هند کې د میشتو افغانانو په تیره بیا افغان محصلانو ستونزې زیاتې شوې دي. هغوی تمه لري چې په هند کې د افغانستان د سفارت د فعالیتونو د زیاتېدو له کبله به د دوی ستونزې کمې شي. په دې اړه په هند کې یو میشت افغان شیرزاد تیر شپه آزادي رادیو ته وویل،
د افغانستان د اوسنی وضعیت او له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نشټون لامل افغان محصلین په هند کې د زده کړو ترڅنګ له بیلابیلو جدي ستونزو سره مخ دي چې د هغوی پر تعلیمي راتلونکي مستقیم اغیز لري. له جدي ستونزو څخه چې افغان محصلین په هند کې ورسره مخ دي، د ویزی ستونزه ده. هغه محصلین چې د رخصتي کورنۍ ستونزو یا بیړنۍ حالاتو له امله افغانستان ته ستنیږي، د بیرته هند ته راتګ پر مهال د ویزی له جدي مشکلاتو سره مخ کیږي. په ډیرو مواردو کې د دوی ویزه یا رد کیږي او یا هم په ډیره سختي او اوږده پروسه کې ورکول کیږي، چې دا حالت د هغوی د زده کړو دوام له جدي ګواښ سره مخ کوي. سربیره پر دې افغان محصلین د قانوني نامعلوم وضعیت او لامل له رواني فشار او دوامداره اندېښنې سره ژوند کې د ویزی د تمدید ویړه د اگزیت امکان او د بیرته افغانستان ته د جبري ستنېدو خطر د دې سبب ګرځي چې محصلین خپل تحصیلي تمرکز لاس ورکړي او د راتلونکي په اړه درمن نه وي. همدارنګه د زده کړو د فرصتونو کمښت هم یو بل ستونزه ده. د سیاسي وضعیت او ډیپلوماټیکو ستونزو له امله افغان محصلین کله نا کله له بورسونو، څیړنیزو پروګرامونو او نړیوالو تعلیمي فرصتونو څخه بې برخې پاتې کیږي یا یې لاسرسی ډیره محدوده وي.
په هند کې میشت افغان شیرزاد بود.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان یو شمېر روغتونونو ته مرسته رسولې. څولش تلش 200 زره هغه کسانو ته چې د واورو له امله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی اسانتیاوې برابر شي. دا په داسې حال کې چې د تیر دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویندوی په هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغيو د زیاتېدو خبر ورکړی وو. د دې موضوع تفصيل د اکرام الله اکرام پر راپور کې وابري.
په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د روغتيي اسانتیاو د کمخ او موسمي ناروغيو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتيان نړیوال سازمان WHO ویلي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتيي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري 9 خبر کړي ویلي د تیر 2015 کال اکتوبر رئیس د افغانستان په 15 ولایتونو کې 193 روغتيي مرکزونو ته 223 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولي او دا بلک تر لګه د 200 زرو هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو لاملې روغتيي خدمتونو ته لاسرسي محدود شوه. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حواله سړېدو بلا بلو ولایتونو کې د واورو ورېدل لاملې د روغتيي خدمتونو د نشوالي په برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي او دی وضعیت د کورنۍ په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړي. سړه هوا، د لارو بندغ او روغتيي اسانتیاو ته محدود لاسرسي هغه څه دي چې خلک یې لامل شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکو سید رضا زادی راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتيي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دي چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي.
بارف هم خې زیات
دی وای دلته واور ډیر زیاته ورېدل ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتيي اسانتیاوي صفر کیږي. په بازار کې واز یو ډاکټر شته هم د غاخونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لري دي. که امکانات وی ماینه خانی ترازی او کنوی ناراضی دلته په لرو پروتو سیمو کې په جمی کې د ډاکټرانو او روغتيي اسانتیاو نه موجودت معمول دي. د پلازمینی کابل یو وسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشومی سخت سینه بغل دی او څو واره صحت طفل روغتون ته وړي خو لانه دی ښه. هغه وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سرد است.
زمان خونه تیره سرده ده. در ماشون به لغوس سخت زینه بغل ده. حیرانه هم چه در زمین در پایت سو بکم. زمان اقتصادی وضعیت هیچ کنه ده. دکتر تا می آور را تا یو ویل چه سینه بغل ده. دو زلمه صحت طفل تا یو ور شربتون ایراک رل خور سرکنه سو.
شربت دادش جور نشد.
که څومره طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دیړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو هغه د 13 دسمبر په 13مه طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو ته ویلي چې په ورستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې ولکه کسان د هوا د سړېدو لامل په موسمي او تنفسي ناروغیو وخت شوی چې زیاته برخې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکاو نړیوال عمرستو د کمخ لامل په دې هیواد کې لاړوړان دي. روغتيي اسانتیاوي تر بل هر وخت کمی شوی. د 13 دسمبر په سل رښتمه د روغتي نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتي کلستر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالی کسر لامل د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1550 روغتيي مرکزونو فعالیتونه یا ځندول شوی او یا هم په بشپړ ډول بند شوی دي. پر راپور کې راغلی چې لدی عمل لک تر لګه 3.9 میلیون خلک اغیزمن شوی. لدی وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یونیکسیار ویلی چې د افغانستان په د شولایتونو کې 13.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن په یو سات واټن لاره کې هم لومړنۍ روغتيي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
کوم ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مود او ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن زد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د خپل سری نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سمدستي ودروي. د سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو پرانیستي لیک کې چې د جنوري په 9 مخبور شوی د دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې ډار ترلاسه کړي ترڅو هغه کسان چې نړیوال ساتنې ته اړتیا لري د بشري حقوقو له معیارونو سره سم ترې ملاتړ وشي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د نیونو او جبري استنی بهیر لا هم په شدت روان دی. تفصیل په دې راپور کې
په پلازمین اسلام آباد کې میشه افغان کډوال وایي د افغانانو د نیولو جبري ریپورت د لړۍ شدت یې ژوند سخت ستونزمن کړی. افغان ماشومان د دې وضعیت له امله خونځې او تلتلو پاتې شوي. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي شنبه د جنوري 10 ازادي راډیو ته وویل ان هغه افغانان چې ویزه لري هم د پولیسو له ناوړه چلند په امن نه دي.
ما و خانوادیم بسیار با
دی وای موږ دلته سخت ستونزو سره مخ یو. زما اولادونه چې د خونځي په دوهم ټولګي کې وو اوس د افغانانو د ریپورت کولو لامل خونځي ته لتلو محروم شوه. موږ د داسې پی خوشاهدان هم یو چې ان ویزلرون کې کسان هم نیول شوی دي. کوم ځای کې چې زه اوسېګم لدی ځای ډیر کسان ریپورت شوی دي. پمدی خار کې بل میشت افغان خبريال احمد سمیم نیمی وایي په روسي ورځو کې په دې هیواد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیز شوه او د پلازمینې له بیلابیلو سیمو افغانان نیول کیږي او د جکم په نوم د ریپورت مرکز ته استول کیږي. نیمی ازادي رادیو ته وویل چې نو موري هم تر دې مخکې نیول شوی او
متاسفانه وضعیت
دی وای لبد مرغه وضعیت ډیر داندېخنی وړ دی. په ځانګړي ډول هر ورځ افغانان نیول کیږي. همدانن سهاروم یو افغان خبريال د پولیسو لوري نیول شوی. زه هم مخکې نیول شوم خو روس درسنیز او همکارانو په هڅو بیرته راخوش شوم. سوند ټوله د ویزو نه تمدید جوړ کړي د چيله یوې خادوی د ویزی تمدید بند کړي او لبل لوري د نیولو لړۍ تیزه کړي.
افغانها در پاکستان شون
داندېخنی په داسې حال کې دي چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د خپل سر نیونو او جبري ریپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاص لیک کې چې د جنوري په 9 د بخښنې نړیوال سازمان په ویپاڼه خبر شوه دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو شړل ودروي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري د نړیوالو بشري حقوقو له قانون سره سم خوندي شي. دا سازمان زیاتوی پاکستانی چارواکي باید ډاډ ورکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حقونه خوندي دي. په ځنګړي توګه خپل سری نیول او د کډوالو لکمپونو او د هغوی د استوګنې ځایونو څخه د شړلو څخه ډډه وشي. په راپور کې راغلي چې دغه راز د افغانانو د پیسو او شخصي شتمنیو د لیک په وړاندې سخت محدودیتونه لګیدلي او په ډیری مواردو کې خلکو ته د خپل وسایلو او مالونو د راټولولو فرصت لا نه دی ورکړل شوی. لدی وړاندې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم په پاکستان کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. دغه سازمان د جنوري په 1 په یو راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدماتو ترلاسه کولو او د نیولو کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور لمخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوی دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکروسه د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون د تیر جمهوري حکومت یو شمېر امنیتي ځواکونو خبريالانو مدني فعالانو د امنیتي او سیاسي ستونزو او د غراز د کډوالۍ د دوسیو د پرمخړلو لپاره پاکستان غوړه کړو خو له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید له امله دوی د نیولو او ایستلو له جبري ډیپورت سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سولیز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفاف څیړنې وشي. د بشري حقوقو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نوموړي په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېده د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وبالا او ویبل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې مستند دي. هم دراست د ضروری او بیړنۍ خدماتو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسی په ایران کې انټرنیټ او د اړیکولاري په بشپړ ډول پرې شوې دي. همدارس د بشری حقوقو نړیوال سازمان او د بشری حقوقو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایرانی معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پات رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 راهیسی په ټول هیواد کې په خونړی ډول معترضان ځپلي چې پکې د امنیتي ځواکونو لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو چرایي وسلو او بوشینون کو موټرو وشکي بهيون کې غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان چې پرک و بیروي او مجازات کړي. د بشن نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړورتیا د لسیزو ځپنې په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړي چلن سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نیسي او وحي ټکوي. د بشن نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت حسب للی چې د معترضانو په وړاندې د خونړی ځپنې کچا پټکړي او دا اقدام غندلې دي. په اعلامیه کې راغلی چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخنیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلاره هواروي. د بشن نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پرې کېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره لدی چې بشری حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړي، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امنی ورانکاری او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان وروپیژني چې دوی د امریکا او سیهونستي رژیم اجیر تر هغه او رانکاران بولي.
لا خبرونو ور اخوا
پرون د پېښور په پریس کلب کې د منځنۍ کورمی اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پوزي عملیاتو پر ضد احتجاج وکړ. هغوی ته ویل شوی چې لخپل مينو ووبسي. لدی سره په یو وخت د تیرا میدان اوسیدونکو ته پوز ویلی چې لخپل مينو ووزی. پرون غنی کورنۍ د پېښور لور ته کډه شوې. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره په دې اړه نور حال راکوي.
ما چې صبر خلکو سره خبرې وشویل ته کې د تیرا میدان مختلف حکومتونه راغلیو، هغه ډیر فریاد په دیو کې چې دا مونږ دویم وار کډوال کګو. لکه په خیبر ضلع کې 2013 تر 2014 پورې عملیات شوی او د تیرا میدان خلک 2014 کې د ټول تیرا میدان کومونه اداره خالی شوی او وس چې دویم ځل دوی کډوال کېده نو هیڅ حکم داسې نه چې غوی په خوشاله را روانو، بلکې هر سړی دا فریاد کوي چې موږ سره بل څه لار نه و پاتې. مطلب دا چې امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې وي، ماستر ګولې را پریوتی او دوی دا وی چې مونږ ډېر امن پاسونونه وکړل او د پوزي عملیاتو مخالفت مو وکړ او ورسره مطلب دا چې مونږ امن کمیټې هم نه جوړولې، خو حالات دې ته جوړ شو چې بیا مونږ مجبور شو او مجبورې نه مطلب چې مونږ روان یو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي بې وزلۍ اړکړي چې په ژمي کې د ځان د تودولو لپاره سندلې کیشتي چې په خبره په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. خودی دا هم وایي چې ان په دې اندازه د کمو سکرو برابرول هم ورته ستونزمن دي. ډاکټران بیا خبرداري ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول د سکرو نیولو خطر لري چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب کېدای شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستي ورترغاړه د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ایږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولیږي، خو ویریږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
ته وی چې دا مال دی او خروار لرګیو بیا شاوخوا دی له سر افغانۍ او دی او ټونډبر اسکرو بیا شاوخوا وزر افغانۍ ده. چې په خبره د پراخې بیکاری او بې وزلۍ له امله ډیری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. د ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دی هم نو غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري، اړ شوي چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله موږ ته لیک دسکرو اور راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړیږي، له دوو بلستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډیره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډیری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هواریږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کیښودل کیږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډیرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کار ول د سکرونی ولو خطر لزان سره لري چې په زینو مواردو کې اند مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د زینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدواله ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او ان ناڅاپي بيوخي ور باندې راځي. هر کارونه چې باید ونه شي دادي چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د ور ترڅنګ ویدي کېدل او پسکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دا دي چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکي هوا ته وایستل شي، له خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ به وخوي باید شر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سونتو کو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوي په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګنده ډول زیاتې شوې دي او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وه چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزمن